السلام علیکم د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو په دې لومړی غړې سلام پښتونخوا کې د تازه نجیب امیر هرکلی وایم د خبرونو ویان منور شاه او تخنیکی همکار اکرام مسکینیار به هم را سره ملګرتیا کوي تاسو هم را سره پاتې شئ چې ل روانو چارو مو خبر کړو پیل خبرونو کو چې منور شاه تاسو وړاندې کوي
السلام علیکم سهار مو په خیر اول د خبرونو سرټکی د قبایلی سیمو وی جرګې یو وار بیا د حکومت نه د غسیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو غوښتنه کړې ده د امریکا د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ویلي دي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د منځنی ختیځ نه د افغانستان په شمول نورو سیمو ته غزیدل غواړي او د سویډن چارواکي وایي په پام کې لري چې تر 30,000 پورې پناه غوښتونکي له هیواد وباسي او اوس د خبرونو تفصیل 13 ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د قبایلی سیمو په اړه یو لوی جرګه شوه چې پکې د مرکزی حکومت نه یادی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه شوه ده په دې جرګه کې د قبایلی سیمو پارلماني غړو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استادو او د مدني ټولنې کارکونکو ګډون کړی وو جرګه تخپل وینا کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د باجوړې جنسې نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان اویل دوی په دې حق له پارلمان کې یو بیل هم جمع کړی خو د سیاسي ګوندونو پارلماني مشران یې د منځورولو نه ډډه کوي نو موړي زیاته کړه
د چانه وړو ترانه د چانه وړو د بدن راځه زبرد مسلم دی کوم ته کېم ټیم ته وای ته زمانه باندې بل څه کې کېږي زمانه کې پس پټي روږه راځي دی د خوشي چا په دې کې چې په دې بل څه کې کېږي د پی ټی آی په څه ده تاسو په هغه دې خان صاحب په دې کې د څه دی وای
د یادونه ولدا چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د اصلاحات لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې د بیلابیلو ایجنسو دوره کوي د اسلام آباد په شمول پیښور لاهور او کراچۍ کې د امنیت لوجه اسکولونه تر 28 جنوري پورې بند کړې شوې مشال ریډیو سره د پرایویټ اسکولونو د اتحادیه یو چارواکی ویلي د ځنې اسکولونو د ناقصه امنیتي ګامونو لوجه ټول اسکولونه بند کړې شو بل خو د ریپورتونو تر مخه په لاهور کې دوه یونیورسيټیان او د ملتان بهاودین یونیورسيټي هم د امنیتي ګامونو په ترڅ کې بند کړې شوې ده د دې یونیورسيټیانو د کونکو نه هاستلې هم خالی کړې شوې دي د امریکای په سینټ کې د ریپابلیکنز ګوند غړي او د سینټ د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان میکن وای اسلامي دولت وسلواله ډله له منځنی ختیځ نه خپل فعالیتونه د افغانستان په ګډون نورو سیمو ته غځوي او دا د اندېښنې وړ خبره ده نو موړي پرون امریکا غږ ته په مرکه کې ویل داعش یو لوی سمیز ګواښ دی چې د پیرس او سان برنارډینو په ګډون هر ځای کې د بریدونو کولو توان لري نو موړي په امریکا او یورپ کې د نورو بریدونو د ترسره کېدو ویره هم ښکاره کړه افغانستان په اړه یو ویل
I think the next president no matter whether it's republican or democrat will have to
زما په خیال د امریکا راتلونکي ولسمشر هغه که د ریپابلیکنز ګوند څخه وي او که له ډیموکراټانو څخه په افغانستان کې به د زیاتو ځواکونو ساتلو تاړوي ځکه چې حالات به د دې تقاضا کوي زیاتو هوایی مرستو زیاتو ځانګړو ځواکونو او روزونکو ته به اړتیا وي چې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي
جان میکن د داعش تر څنګه طالبان ته هم په اشاره سره ویل چې افغان ځواکونه پیاوړي دي خو تر څو چې طالبان په پاکستان کې مرکزونه لري دوی بریالي کېدای نشي د صدر باراک اوباما انتظامیه لیفټننت جنرال جون نیکلسن جونیئر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د راتلونکي مشر په توګه خوښ کړی دی نو موړي د دې نوړاندې هم په یو شمېر جنگونو کې برخه اخیسته که د امریکا سینټ منځوري ورکړي نو نیکلسن به د ریټایر کېدونکي جنرال جون کیمپ بل پر ځای مقرر شي تمه ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجوده مشر جنرال کیمپ بل د کار موده به په راتلونکي مارچ کې سرته رسیږي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د سویډن د کورونو چارو وزیر وای هیواد یې په پام کې لري تر 30,000 پورې هغه پناه غوښتونکي له هیواد وباسي چې تیر کال سویډن ته ورغلي او د پناه غوښتنې یې رد شوې دي د سویډن رسنۍ د اندریش انګوار اګمن لخوا خبر ورکوي چې دوی له هیواد د 30,000 کسان د ایستلو مسله سیړي خو کېدې شي دغه شمیر تر 30,000 پورې لوړ شي تیر کال سویډن ته له 1,08,000 نه زیات کسان ورغلي وو. دا د هواد د نفوسو په نسبت تر ټولو لوی شمیر دی. سویډن ته په ورغلو په ناغښتونکو کې ډېرې برخه افغانان دي. بلخوا د انساني حقوقو د سار ادارې خبرداري ورکوي چې د ترهګرۍ شخړو په ګڼ شمیر کې د خلکو کړي کول لوج پر ریاستي ولسی کا چويره خوره کړي او په نتیجه کې د نړۍ په یو شمیر برخو کې د انساني حقوقو معاملې ستونز بنا کړي. د یادې ادارې مشر کینت روت په نړیوال ریپورت 2014 کال کې لیکلي چې د ترهګر بریدونو لویری او په ګڼ شمیر کې د مهاجرینو ورتللو یو شمیر غربي حکومتونه د ته جوړ کړي چې د انساني حقوقو د تحفظ سلسله ختم کړي. د ایران صدر حسن روحانی پرون په رسمي سفر فرانس ته رسیدلی دی. تمه ده چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د دغه هیواد سره یو شمیر کاروباري لوزنامې ترسره کړي. په دې کې د ایربس کمپنۍ نه 114 د سورلو جازونه اخیستل او د فرانسوي ګاډو جوړونکي کمپنۍ پیوجټ سره د شراکتدارۍ لوزنامې شامل دي. دا راز ویل کېږي چې د تیلو ټوټل نومي کمپنۍ هم د ایران نه د خامو تیلو اخیستو کې دلچسپي لري. نوموړي د لړکې د یورپ اولنی سفر پر مهال د پرون د روم سفر سرته ورساوه. او نن په بنگلاديش کې د کرکټ د 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د نړیوال کپ په لوبو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ میچ روان دی. پاکستان په چاګټل او افغانستان ته اول بیټنګ ورکړی چې پکې تر دې دمه افغان لوبډلې په ولسو ورونو کې شپته رنځونه کړی دي او درې لوبغاړي اوټ دي. د دغه نړیوال کپ لوبې 13 ورځې پیل شو چې کوربه بنگلاديش پکې جنوبی افریقا او انګلستان فیجی ته ماتې ورکړه. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا او سحر مو په خیر. د پنځشنبه ورځ او د 2014 کال د جنوري د 28 نیټه ده. د پښتونخوا ولسی تحریک د وی جرګې د لارې غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې دې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي.
پاکستان کې بتیز مده سره دا یو رجحان پاتې شوی دی چې دوی پاکستان کې دننه د دهشتګردۍ د مرکزونو د شدګردۍ د سرچینو او د شدګردۍ د بنیادونو تردید کړی دی او همیشه دینه منکر دی.
بخانه غواړو دا کټ تاسو چې واورئ دا د افراسیاب خټک خبرې وي چې ویلي افغانستان پاکستان ځکه پر افغانستان باندې پر بچا خان پونتون د برید تور لګوي چې دوی په خپل په پاکستان کې ترهګرۍ پر ضد کوټلې ګامونه نه دی پورته کړي. د پښتونخوا ولسی تحریک د وی جرګې د لارې غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې دې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. ناهید افریدی په دې اړه وایي
موږ د اف سی آر خاتمه غواړو ځکه د اف سی آر ټوله غټ نقصان ښځو ته دی. قانون نشته نو زه به خپل حق کم زینه غواړم. په جرګه کې به یې غواړم. جرګه کې خو فیصلې ټول د رواج مطابق کیږي او رواج زما خلاف.
د جنوبی وزیرستان د سروې کې د امن کمیټې مشر وایي په سیمه کې د امنیت ټینګېدو لپاره کار کوي.
کولینا بحال دی، پرکینا جوړ دی، مارکیټینا جوړ دی، کلی ځایینا جوړ دی، کور کورتای برا سدلې دی او چې څه کوم غوړي ا وخت په وخت شوی هدي او کیږي. ها
په دې سربېره نور راپورونه هم را سره دی را سره اوسه. دا مشال ریډیو د په میډیم ویو شپکسویش په پیښور کې یوې درنې جرګې له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. زنو ګډونوالو ویل په کار ده چې د ټولو ګوندونو مشران هم په دې لړ کې پر وفاقي حکومت فشار واچوي سو د قبایلو دغه غوښتنه ومني. په جرګه کې یو شمیر قبایلی میرمنو هم ګډون کړو. تفصیل د غلام غوث نورو.
د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې د باجوړ قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو لپاره هغوی یو بل په قومي اسمبلی کې داخل کړی دی خو د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو مشران د دغه بل د منظورولو څخه ډډه کوي او په کار ده په دې لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو فشار واچول شي.
د چانه غواړو دا ترنه د چانه غواړو دا بدلو راځه زبردست دې کوته کېرم ټیم وتاوې چې زمان باندې بل دستخط کې کېږي زمان په پسپارټي روډ کې راځي کې د خپل شچا کور باندې کېږي چې په دې بل دستخط کې کېږي د پی ټی آی پر دستخط خاص په باندې خان صاحب باندې کېږي دستخط دی وایي یا ته چا ته مستوي قبایلی پارلیمنټری اعلان دی قبایلی پارلیمنټری باندې
او د خیبر قبایلی سیمه څخه تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شاجیګل افریدی د قبایلی مشرانو او قبایلی میرمنو جرګې ته په خپل وینا کې وویل په موجوده قبایلی حیثیت کې په قبایلی سیمو مرکزی حکومت سمه خرچه نه کوي او په موجوده قبایلی حیثیت کې د قبایلی سیمو په نوم راټولې شوې نړیوال مرستې د پاکستان په نورو سیمو کې په اسانه لګول کیږي د قبایلی جرګه کې په اول ځل ګڼ شمېر قبایلی میرمنو هم ګډون وکړو او د لړکی د قبایلی سیمو د عوامي نېشنل ګون یوې مشري ناهید افریدی مشال ریډیو ته وویل
په لزل په قبایلی جرګه دینو ورکړې دی په قبایلی جرګه کې د خپل ځخنو قبایلی خويندې شاملې کې مونږ د افسیار خاتمه غواړو ځکه د افسیار ټول غټ نقصان خزوته دي قانون نشته نو زه خپل حق کم زینه غواړم په جرګه کې به غواړم جرګه کې خو فیصله ټول د ریواج مطابق کیږي او ریواج زما خلاف کله چې دی نېشنل الیکشن پلان جوړولو په نېشنل الیکشن پلان کې خو دې خپل دا وعده کړی و ټول سیاسي پارټي په دې متفق دي چې را فاټا اصلاحات پکار دي هغه وخت پورې امن نشي راتلی چې څوک پورې دی فاټا مسله نه حل کړي
د پښتونخوا ولسی تحریک د سوري لاندې په دې قبایلی جرګه کې د فاټا سیاسي اتحاد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د قبایلی سیمو وکیلانو ځوانانو او قبایلی میرمنو ګډون وکړو او ټول په دې خبره خوخي سرګند کړه چې قبایلی سیمې دي د پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي ولهم غوس مشال ریډیو په خبرو
دا غلام غوس راپور مورید اوس ورزو اسلام آباد ته زمون خبريال رابیا کرم خان د ټلیفون په کرخره سره ده راپور دی چې د اسلام آباد په ګډون په خبر لاهور کراچي او په زنو نورو سیمو کې تر اوسه سکولونه بند ساتل شوی دی دا چې د سکولونو د بندېدو وجه څه ده او چارواکي سوې رابیا کرم خان به معلومات راکړي رابیا کرم خان سهار په خیر
تیر مننه تاسو هم سهار په خیر
په تیر ورځو کې په خیبر پختونخوا صوبه کې پر بچا خان پونتون بریټ شو تر هغه وروسته ځنی تعلیمي ادارې بند وي آیا دا مغه سلسله ده چې سکولونه بند ساتل شوی کسبل سوجه ده
نجیب امیر هغه وخت سکولونه بند وو د یخ موسم لکه بل خو اوس بیا یو وری ماشومان ته چټیانې ورکړې شوې دي او د اسلام آباد په شمول چې د پیښور کراچي او لاهور کې کم سکولونه چې د کم تعلیمي ادارې دي نو هغه تر 28 جنوري پورې هغه بند کړې شوې دي نجیب امیر د پرایویټ سکولونو د اتحادیې یو
عربیا او بخین نه 28 جنوري دا تر کله پورې بند ساتل شوې دي
تر 28 یو دیشم
یو دیشم صحیح
یو دیشم د پرایویټ سکولونو د اتحادیې یو زراعي مشالې ډیو سره په خبرو کې او چې د دې سکولونو د ناکې سکیورټي اقداماتو له وجې دا سکولونه بند کړی شوې دي د سکولونو لخوا د بندولو فیصله دا داسې وخت کې مخې ته راغلې چې کله په باچا خان پوهنتون بریج شوی و نجیب امیر د دې نه علاوه د پیښور ضلع انتظامیه او دا شان د لاهور د ضلع انتظامیه لخوا هم د سکیورټي په لړ کې چې دی هغه کاروایی شوې وه او ځینې سکولونه او تعلیمي ادارې چې دي هغې بندې کړې وې د دې ترڅنګ داسې راپورونه هم مخې ته روان دي چې لاهور کې دوه او ملتان کې یوه یونیورسټي د سکیورټي د خدشاتو له وجې بند کړې شوې ده او د ملتان په یونیورسټي کې سرچ آپریشن هم شوی دی او هاسټل د زده کوونکو نه خالي کړې شوې دي د زده کوونکو چې د هغې د مشکلاتو سره مخ دي نجیب امیر دې سره د فوز انتظام نه چې کوم ادارې دي کوم سکولونه چې دي تعلیمي ادارې هغه چې دي هغه هم بند کړې شوې دي خو نجیب امیر په دې حق له چې د حکومت لخوا سوازه خبر مخته نه دی راغلی حکومت دا وایي چې دا د یخ موسم له وجې شوې دي خو بیا کوم زراعي دي دنه هغه دا وایي چې دا سکیورټي له وجې بند کړی شوې دي
ډیره زیاته مننه د مشال رادیو خبریال رابیا کرم خان و په اسلام آباد کې چې ویلي د دې میاشتې تر اخیره پورې په پاکستان کې په
یو شمیر سیمو کې سکولونه بند کړی شوی دی. د حکومت دریز دا دی چې د سخت یخنۍ له وجې خو ځینو زرایو دوی ته ویلي چې د ناقصو امنیتي صورتحال له امله دغه سکولونه تر اوسه بند ساتل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خپل دی ادعا پاړه چې ګوندې پر باچا خان پونتون دغه هیواد له خاورې څخه حمله پلان شوی اسناد وړاندې کړي. دغه وزارت د ویان مرستیال د چهارشنبه په ورځ مشال لړیو ته ویل چې په دې پیښه کې د افغانستان لاس لرل په کلک کردوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په یاد هیواد کې د افغانستان ناظم العمور احضار کړی او ورته ویلي چې د څېړنو نتیجه دا ښیي چې ترهګرو دغه حمله د افغانستان له خاورې کنټرول کړې ده. په ورته وخت کې سیاسي کارپوهان وایي چې پاکستان په دې کار سره هڅه کوي دا وښيي چې ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه په افغانستان کې دي. اجمل تورمان له کابل د نور تفصیل سره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان په نوموړي هیواد کې پر باچا خان پوهنتون د عملی پاړه چې وایي د افغانستان له خاورې پلان شوی ده هیڅ ډول اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي. د دغه وزارت د وین رسیال خیر الله آزاد د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې په پاکستان کې د افغانستان شارج دفیر پاکستان څخه د دوی د ادعا پاړه اسناد او شواهد غوښتي دي.
اول ما به شدت هر گونه پیوند افغان
لمړی موږ دغه حمله او نور ورته حمله سره د افغانستان تړاو په شدت سره ردو، خو کدوی ادعا لري چې اسناد او شواهد ورڅخهسته او دا شن ادعا کړي نو موږ له دوی وغوښتل چې خپل اسناد او شواهد مطرح کړي. خو دوی یوازې دغه ادعاګانې د رسنیو له لارې مطرح کړي او تر اوسه په دې اړه موږ کوم اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه پورې د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي د افغانستان د شارج جعفر په زارولو سره هغه ته دا ویلي چې د څېړنو پایلې دا ښودلي چې ترهګرو په 400 کې د باچا خان پر پوهنتون عمله له افغانستان نه کنټرول کړی ده. د خیبر پختونخوا په 400 کې پر باچا خان پوهنتون د څلورو کسان لخوا د تیرې اونۍ په عمله کې یو وشتنه وژل شوی او یو شمیر هم ټپیان شوی دي. پاکستان له افغان حکومت غوښتي چې د هغو کسانو پر ضد چې په دغه حمله کې لاس درلود اقدام وکړي او محکمې ته یې د راکاږلو په برخه کې له پاکستان سره مرسته وکړي. تر دې دمخه د پاکستان صدر اعظم او د دغه هیواد د پوځ مشر هم ادعاوې کړې وې چې پر باچا خان پوهنتون عمله کوونکو له افغانستان سره تلیفوني اړیکې درلودل. په ورته وخت کې شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان په دې کار سره هڅه کوي دا وښيي چې د ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه په افغانستان کې دي. د چارو کارپوه احمد سیدی وایي پاکستان په دغه ادعاو سره هیڅ هم لاسته نه شي راوړي.
یوازې غواړي د پاکستان خلکو ته وپوهوي چې د پاکستان ستونزه له افغانستان څخه ده. تاسې د پاکستان له حکومته ملاتړ وکړي ځکه ترهګر په افغانستان کې دي. هڅه کوي موږ په سیمه کې سبوتاژ کړي خو په دې کار سره څلاسته نسی راوړلی.
پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان حکومت د بشري حقونو د ځینو فعالانو او یو شمیر نورو بنسټونو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې د عمل د ملي پلان د ناسم پلي کېدو له امله له انتقادونو سره مخ شو. دوی ادعا وکړه چې پاکستان د دغه پلان په سم پلي کولو او په خپله خاوره کې د ترهګرو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي پاکستان ځکه د باچا خان پوهنتون د برید په اړه پر افغانستان کې پر میشتو وسلو بخښنه غواړم. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي پاکستان ځکه د باچا خان پوهنتون د برید پړه په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو لګوي چې دا رنګ وښيي چې ترهګري له پاکستانه د باندې ده. له ده سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې او په سر کې ځنې پښتلې چې اسلام آباد ولې ډېر په جارحانه توګه وایي چې برید په افغانستان کې پلان شو.
پاکستان کې به قسمت سره دا یو رجحان پاتې شوی دی چې دوی پاکستان کې دننه د دهشتګردۍ د مرکزونو د دهشتګردۍ د سرچینو او د دهشتګردۍ د بنیادونو تردید کړی دی او همیشه ډېر منکر دی او دا انکار په هغه وخت کې کړی دی چې دلته حتا اوسام بلارن موجود و دلته یعنی بیخي په قبایلي سیمو کې عملا دهشتګرد او متوازی ریاست جوړ کړی و. خو په قسمه سره دوی همیشه وایي چې دا دلته کې څه نشته. خصوصا د باچا خان پوهنتون باندې حمله چې وه د کې شکل چې دا کلی چې دا دشلګر چې دی علي دی دوران د کرخینه او ری راوړي مګر دا چې دا ټول خبره اړي خواته اړولو به تب دالي چې د ځان نه ذمہواری واري او دا ټول خبره نظام خلاف کی چې دی مسولیت چې دی د پاکستان حکومت باندې راځي چې دا واقعیت کی دشلګر دی او دا دا خېل چې دشلګر په پاکستان کې د بیرونی مسله ده افغانستان کې کله کله پاکستان تم راشي نو خو کې دا چې دا مسله په هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې او پاکستان کې دغه موجودګي چې هغه زیاته سنگینه او خطرناکه ده
یعنی سنگینه او خطرناکه او نه خټک سپتا سو پاکستان کې ډیره سنگینه خطرناکه ده یو ولي
په دې وجه چې افغانستان کې چې کوم سټیټ سیستم د دولت کې ریاست کې هغه واضح توګه باندې دهشتګردۍ سره مخالف دي او په جنگ کې ورته پاکستان کې دا چې دا دشمنی دا په دوه لاندې ده دلته یعنی بنشي تنظیمونه چې هغه کار کوي په نورو نومونو باندې او حکومت کله کله وایي چې او دوی باندې بندیز پکار دي مګر عملا په دې باندې بندیز نه لګي
هو سي خټک سیب کو کتل سي زر بیا زب عملیات پاکستان فوج کړی دي او ډیر فوجان وشل سوي دي په دې جنگ کې او بیا کته سولې دي وی دی واغو ته باقاعده د دهشتګر د اصطلاح استعمالوي هلیکاپټر جیټ استعمالوي باقاعده د پاکستان فوج عملیات کوي حکومت نیشنل اکشن پلان جوړ کړی دی نو دغه هر څه تاسو په ذهن کې ون ساتي نو ریاست حکومت د دواړه یا ادارې ټول لګیا دي د ختموي نو به هم دا باوجود تر سوال لاندې دی راځي
د کې شک ملي چې اپریشنونه شوې دي د کې شک نشته چې قربان په فوجم قربان ورکړي دي پولیس والا روزانه قرباني ورکړي عام ولس قربان شوی دی پاکستان کې نو دغه مطلب نه دی چې د شرګرۍ خلاف هیڅ کاروایی نه شوی دا مطلب د وینا نه دی مطلب دا دی چې د سي فیصله کون کاروایی چې هغه کوي له منځه یو شي هغه نه ده شوی تاسو وګورئ دا زموږ د کبایلې ایجنسی دی په جوړ نه راوخته تر جوړیږي انسان پوری د سي ایجنسی تاسو چې درې دې ځلې چالو شو ځله په کې ورشي نه شوی مګر بل اخر دا سیمه پاک شوی نه دی کوټي پاک نو کابل پاک شوی نه دی مطلب دا دی چې اساس چې زیرو ټالر کېږي چې هیڅ چې هیڅ ریاست د سپریم ځاګړې کې مطلب افغان طالبانو مرکزونه دی کوټا کې کراچي کې پاکستان نو ځینو کې هغه خلاف هیڅ کاروایی نه شوی اتا اوس کو پاکستان په دغه تر دې د مکه چې هیڅ تدې ان سي په خوا به وچ نشي دی اوس ورته د تدې د مکه دا چې نو تنظیمونه دی چې هغه هم د موجود دی او پروفیسر ګندې د چې کې جلسونه کوي په دغه اسلام آباد کې یو کس دی چې هغه خپل حق کوي خو څنګه کوي چې نه پرس پاکستان حکومت هغه تلیفون نه بند کړي ټول اسلام آباد چې خلک د هغه تقریبا نوري مګر هغه تقریبا بند نه لګي
د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک سره د عبدالحی کاکړ مرکته سوریده
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی او د فټا سیکریټری ترمنست یو تړون لمخې یا د اداره په قبایلی سیمو کې د تعلیم او صحت په څنګه کې مرستي کوي دا تړون پروند د پښتونخوا د گورنر په مانې کې د دوړو خو ترمنست لاسلیک شو د تړون لمخې په دې موخه به 3 میلیونه پاوند مرسته د فټا سیکریټری ته ورکول کیږي تفصیل د خالد خان پر راپور کې
دا شورو پرز د خیبر پختونخوا گورنر په مانه کې لاسلیک شوی د دغه یاداش تر مخه به د ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یو ان ډی پی په کبالی سیمو کې د تعلیمي ادارو معیار خکولو او د صحت مرکزونو کې د ډاکټرانو کمی پوره کولو لپاره مالی مرسته کوي دا موعده تر مخه د ملګرو ملتونو او فاټا سیکریټریټ ته به دغه مالی مرسته د بریتانیې نړیواله مرستندویه اداره ډی ایف آی ډی سدا پاسا لس میلیون پونډه پنګ ورکوي چې زیاتره به د تعلیم معیار او د صحت اسانتیاګانو لپاره استعماليږي په دې محل د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان اوایل کبالی سیمو کې د سکورونو او صحت مرکزونو ودانې په سونو کې دي هو دا به د مرغه دغه د کبالی اولس لپاره په ګټه ندي هغه اوایل چې د فاټا سیکریټریټ د افسرانو سره سره د پښتونخوا تیر گورنرانو هم د کبالی سیمو د پرمختګ لپاره خپلې ذمہ داري ندي پوره کړې هغوی کبالی علاقے د خپل مرزه مطابق چې څوک هم او زه د چا نوم نه اخلم او نه د یو فرد خبره کوم، زه د سوچ خبره کوم او زه خپل ځان هم په دې کې شمارم او زما پشان خلک چې د دې چوکې د پاره وټاکل شي او په دې غرض او په دې یقین چې قبایلی خلکو په ژوند او قبایلی سیمو کې به بدلون راولي، خو افسوس چې داسې نه ده او بیا چې هغوی خپل وخت تیر کړي نو دغه قبایلی سیمو کې نه صرف یو خلا پاتې شي بلکې دا ټول سیما د یو راجواړې پشان بریګ دی. قبایلی سیمو کې د تعلیم او د سیاحت معیار ښه کولو پروژې ته د گورنر سټریټیجک سپورت یونټ نوم ورکړل شو. دا کوم په حق لچې د فاټا سیکریټ یو لوړ پوړې چارواکي وقار حسن مشال ریډیو ته وویل.
دا سټریټیجک سپورت یونټ ځکه لګیا دی مو ایم یو ساين کوو چې گورنر صاحب اور فاټا سیکریټریټ حکومت واکمن خلک دي هغه ریلایز کا چموتا د کوالټی باندې زیات فوکس کول پکار دي اور کنسٹرکشن فیس حکومت به هغه فاټا کې کافی شوه دي اور اوس کوالټی حکومت دا هغه ډیر کمزور دی.
خو بیا په دغه دستور کې ناستا د قبایلی پیغلو د اسمبلی یو غړی مهرین افریدی وای د قبایلی سیمو د پاره بارانی هیوادونه په اربون روپے پنګا او مالی مرستې فاټا سیکریټ ته ورکوي، خو افسوس چې دغه پیسې د قبایلی سیمو د خلکو د خیر ښیګړې او د پرمختګ د پاره نه استعمالیږي.
کومګه فیکس اند فیګر باندې خبره کو چې دونه دیوالونه دی دونه کمرې دي نو هغه باغ بر فائدنې سوپر شدا مونږه په ګراوند باندې هغه کولونه شی او دوباره هغه امپلیمنت نشي.
په دې محل په پاکستان کې د یو ان ډی پی او ډی ایف آی ډی لوړ پوری چارواکي هم موجود وو چې په دغه یاداشې لاسلیک وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
او اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د همایون په واز د سندر
لومی اخوڑ دا سغم چدارو لری نادم چدارو لری نادم دم 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 لومی اخوڑ دا سغم چدارو لری نادم چدارو لری نادم دم دم دسترگو ما ویل چ ڈوبے گما دس وقت کلا دسترگو ما ویل چ ڈوبے گما ستا دمن زور وحلے او سم نہ رکھے گم رنگ رنگ دے شم سل رنگ دے شم خستا رنگ کی رنگ دے شم آہنگ دے شم زور سنگ دے شم خستا دکھ سے ملنگ دے شم
د همایون خان په واس مو سندر اور دوري دونکو په پختونخوا کې د سحر نه نیمه بجې کې دونکو دي منور شاه سټوډیو ته راغلی تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوي.
تیر ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د قبایلی سیمو په اړه یو لویه جرګه شوې چې پکې د مرکزی حکومت نه یادې سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه شوې. په دې جرګه کې د قبایلی سیمو پارلماني غړو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استادو د مدني ټولنې کارکونکو ګډون کړی وو. د اسلام آباد په شمول پیښور، لاهور او کراچۍ کې سکولونه د 1 جنوري پورې بند کړل شوي دي. حکومت وایي چې دا ګام یې د یخ موسم نه د ماشومانو د بچ کېدلو لپاره پورته کړی، خو د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر د نوم نصر ګندولو په شرط ویلي چې حکومت د ځینو سکولونو د ناسمو امنیتي انتظاماتو له وجې ټول سکولونه بند کړل. د امریکای په سینټ کې د ریپابلیکن ګوند غړي او د سینټ د پوزي خدماتونو د کمیټې مشر جان میکن وای اسلامي دولت وسلواله ډله له منځني ختیځ نه خپل فعالیتونه د افغانستان په ګډون نورو سیمو ته غځوي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. هلته د صدر باراک اوباما انتظامی لیفټننت جنرال جون نیکلسن جونیئر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د راتلونکو مشر په توګه خوښ کړي. که د امریکا سینټ منځوري ورکړي نو نیکلسن به د ریټایرډ کیدونکو جنرال جون کیمپ بیل پر ځای مقرر شي. د سویډن د کورونو چار وزیر وای هیواد یې په پام کې لري تر 30,000 پورې هغه پناهغښتون کې له هیواد وباسي چې تیر کال سویډن ته ورغلي او د پناهغښتنې یې رد شوې دي. سویډن ته د ورغلو پناهغښتون کو ډیره برخه افغانان دي. د انساني حقوقو د سارې داري خبرداري ورکړې چې د ترهګر شخړو او په ګنشمیر کې د خلکو کړې کولو لوجه په نړۍ کې پر ریاستي ولسی کا چويره خبره شو. په نتیجه کې د نړۍ په یو شمېر برخو کې د انساني حقوقو معاملې ستونزمنه شوې ده. او نن په بنگلاديش کې د کرکټ د 19 کلونو ناکامو مرزوانانو د نړیوال کپ په لوبه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ میچ روان دی. پاکستان په چاګټلې او افغانستان ته اول بیټنګ ورکړې چې پکې تر دې دمه افغان لوبډلې په 25 اوورونو کې 90 رنزونه جوړ کړي او درې لوبغاړي اوټ شوې دي.
منور شاو چې تاسو ته د دې مهال لن خبر نه وړاندې کول او ریدونکو د کرکټ حال به بیا هم درکو. د افغانستان او د پاکستان د 19 کالو نه د کمو مر لوبغاړو ترمنځ لوب روانه ده. اوس رسنیو ته کتنه کو ورزو اسلام آباد ته احمد الله نورو چې نن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
جنگ ورسپانې خپل اداریه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتکار خارجه دفتر ته پر بللو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې پاکستان حکومت په باچا خان یونیورسيټي بریټ کې د افغانستان ځمکه په استعمال دو په باضابطه توګه خپل احتجاج ریکارډ کړو او افغانستان څخه دې لړکې د مکمل همکارۍ غوښتنه وکړه. ورسپانې لیکي چې دا حقیقت دی چې په دواړو ملکونو کې د ترهګرۍ پیښو له وجې ولس ځپلې کیږي. نو وخت راغلی دی چې پاکستان او افغانستان یو بل سره همکاري وکړي چې د دې سیمې نه د وسلوالو په مکمل توګه خاتمه وکړي شي. ورسپانې په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې ملکونو له هم دا یاد ساتل پکار دي چې ترهګرۍ یو مشترکه مسله ده او د دې خاتمې لپاره به ورله په ګډه سره کوششونه کول وي. دې سره سره افغانستان حکومت له هم پکار دي چې باچا خان یونیورسيټي پیښه کې ککړ خلکو ته رسیدو لپاره پاکستان سره مرسته وکړي. آج ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې پاکستان په دې پیښه کې ککړ خلک منطقي انجام ته رسولو لپاره د افغانستان حکومت څخه مرسته غوښتې ده او له دې وړاندې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. ورسپانې لیکي چې افغانستان حکومت له پکار دي چې پاکستان سره مرسته وکړي او دې لړکې نړیوالې ورورولۍ سره سره امریکا له هم پکار دي چې خپل کردار ولوبوي. د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل اداریا د پی آی ای د کارکونکو د احتجاج په اړه لیکلې ده. ورسپانه لیکي کڅه هم د پی آی ای مالی خساره د حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او باید د مالی خسارې ختمولو یو لار جوړ کړی شي. خدا سخکاری چې حکومت دغه کمپنی ذاتی مته د ورکولو معامله کې غلطه طریقه استعمالوي چې په حق لای یو آرډیننس جاری کول دي. ورسپانه لیکي چې حکومت کولای شو چې د دې فیصلې کول وړاندې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخستي وي، نو کېدای شي د پی آی ای د کارکونکو لخوا راولان مشکل په اسانه حل شوي وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستاني اکسپریس ټریبیون رسپانه پا پر پاک افغان پوله د خلکو د ناقانونه تګ راتګ او امریکایي واشنگتن پوسټ وسپړنې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کولو پاړه د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د نوې پلان په سیر پر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې. زموږ همکار هارون باچا درته د دوړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په لیکنه کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دیو چارواکي په حواله ویل شوي چې له پاک افغان پولیس سره د افغانستان په لګیدلو سیمو کې د افغان حکومت د کمزوري رټ له کبله له هغه هېواد خلک په ناقانونه توګه پاکستان ته داخليږي. لیکنه وایي پاکستان او افغانستان 3700 کیلومتره اوږده پوله لري. پر امریکا د 2001 کال تر هغه بریدونو وروسته چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه افغانستان ته ورغلل، پاکستان هڅه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله خاردار تار ولګوي، خو ورباندې د ډیر لګښت راتلو له وجې دغه پروژه عملی نه کړل شوه. په پاکستان او افغانستان کې د ډیورنډ کرښې د 100 کال پوره کېدو پر موضوع هم بحثونه کیږي چې پکې د دواړو هیوادونو حکومتونو ته دغه مسلې د حل لپاره وړاندیزونه ورکول کیږي. ځینې شنونکي وایي چې پر دغه مسله باید ټول پښتنه وکړل شي. په لیکنه کې د افغانستان د څېړنیزې ادارې د مرستیال مشر میر احمد جویندا له کوله زیاته شوی چې د ډیورنډ کرښې موضوع په افغانستان او پاکستان کې له میشتو پښتنو سره تړاو لري او دا چې هم هغوی ورته باید یوه حل ولټوي. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي د امریکا د پوځ لوړپوړي قمندانان چې څو میاشتې وړاندې پلانونه جوړول چې د روان کال تر پایه پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي، دا مهال وایي چې کېدلی شي په هغه هېواد کې خپل ځواکونه تر یوې اوږدې مودې پورې پر ځای وساتي. د لیکنې تر مخه دا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه داوو برعکس ته چې ګوندې دی د یوه نه ختمېدونکې جګړې پلوي نه کوي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدا د ولسمشر اوباما د ادارې په هغه تګلاره کې د یو غټ بدلون ښکارندوی ده چې غوښتل یې له افغانستان او عراق څخه خپل ځواکونه وباسي. لیکنه زیاتوي د امریکا په دفاع وزارت کې اوس دا خبره ډېره کیږي چې د افغانستان د پوځ او پولیسو د یوې اغیزناکې روزنې لپاره اړینه ده چې امریکایي ځواکونه کلونه کلونه په هغه هیواد کې میشت پاتې شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قماندې لپاره نوې کس ونوموه. د جنرال جان کیمبل پر ځای جنرال جان میک نیکولسن معرفي شوی دی او تمه ده چې سنا به د باور رایه ورکړي او ډېر ژر به په افغانستان کې کار پیل کړي. جنرال جان نیکولسن د افغانستان له چارو سره تر څه بریده بلد دی؟ په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت د ویان څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل له 13 میاشتې خدمت وروسته کار پرېږدي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزارت غواړي چې جنرال جان مک نیکولسن چې یو جګپوړی پوځي چارواکی دی د جنرال کیمپل پر ځای وټاکي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تیره شپه یوې خبري غونډې ته وویل چې جنرال نیکولسن د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري او با تجربه سړی دی. جنرال جان مک نیکولسن په ټوله معنا یو بشپړ پوځي دی. په څو لوړو پوستونو کې کار کړی دی چې په دغو کې یو هم په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت و. د افغانستان او پاکستان د ګډې همکارۍ مسؤول و او په افغانستان او نورې نړۍ کې په بیلابیلو کچو د ځواکونو قمانده لرله. جنرال نیکولسن په 1922 میلادي کال کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ فارغ شو. دی اوس د ترکیې په ازمیر کې د ناټو د پلیو ځواکونو قمندان دی. جنرال نیکولسن په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو شمیر بهرنیو ځواکونو قمندان وو. بیا په 2010 میلادي کال کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو مسؤل شو. تمه ده چې د امریکا مشرانو جرګه به ډیر ژر جنرال جان مک نیکولسن ته د باور رایه ورکړي. که چیرته د باور رایه ترلاسه کړه، نو د جنرال جان فرانسیس کیمپل پر ځای به چې اوس په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وټاکل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیر شپه په خبري غونډه کې هغه لیکنه هم ولوسته چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جنرال کیمپل د خدمتونو په ستاینه کې لیکلی و. په تیرو نږدې 13 میاشتو کې جنرال کیمپل په افغانستان کې زموږ د جګپوړي قمندان په توګه له خپل ټول توانه کار اخیستی. د ده هڅې به د خپلو ځواکونو او د افغانستان د خلکو تر څنګ تل پاتې وي. تمه ده چې 50 کلن جنرال کیمبل په افغانستان کې له نږدې یو نیم کال خدمت وروسته تقاعد واخلي.
دا مشال ریډیو دا.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د مشر بان کیمون یو لیکنه خبره کړې ده چې په کې راغلي سغدریزي او تاریخواله د ملګرو ملتونو منشور یا چارټر خلاف او نړیوال امنیت او سولې ته لوی ګواښ دی. دی وایي ترهګر غواړي چې نړۍ وپاروي خو د نړۍ هیوادونه باید په سړه سینه او په فکر سره د هغوی ځواب ووایي. د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل دراوروي.
د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکلي لتاو تریخوالی ډکه سغدریزي نه یوازې د ملګرو ملتونو پر منشور برید دی بلکې دا نړیوال امنیت او سولې ته سخت ګواښ دی. بان کیمون وایي د داعش او بوکو حرام په څیر ډلو ځوان نجونې تښتولې دي، ښځې له حقونو بې برخې کړي دي، کلتوري ادارې او جوړښتونه یې ړنګ کړي، د مذهبونو سوله ییز اقدارو یا ارزښتونو څیره یې خرابه کړې او په نړۍ کې یې په زرګونه بې ګناه خلک وژلي دي. د ملګرو ملتونو مشر وایي متشدد د سختریزي تر یو مذهب، قام یا نسل پورې محدود نه ده. د ده په خبره د دې تاوتریخوالي په ښکار شویو کې اکثریت د مسلمانانو دی. بان کیمون وایي د دې ننګونې او مسالې هواري لپاره باید ګرد نړۍ یو موټی شي او اقدام وکړي. د ده په خبره ترهګرې ډلې نه یوازې تاوتریخوالی خپروي بلکې د خپل اقدام په بدل کې یو سخت غبرګون هم غواړي. نوموړی کاږي همدا لامل دی چې نړۍ باید د سختریزۍ او ترهګرۍ پر وړاندې د سخت رد عمل پر ځای په سړه سینه او د فکر په استعمالولو اقدام وکړي. بان کیمون وایي روانه میاشت د ملګرو ملتونو عمومي شورا ته د متشدد سختریزۍ مخنیوي پلان وړاندې کړ چې د ترهګرۍ او تاوتریخوالي مخنیوي او ختمولو لپاره یوه جامع او عملي کړنلار ده. په دې پلان کې پر نړیوال، سیمه ییز او د هیوادونو پر کچ د اقداماتو کولو له اویا څخه زیاتې سپارښتنې شوې دي. بان کیمون وایي د دې پلان پنځه مهم نقطې دي. لومړی دا چې نړیوال ټولنه هر حق لري چې د ګواښ په صورت کې د ځان دفاع وکړي او د متشدد سختریزۍ لاملونو ته توجه ورکړي. دویم، د نړۍ هیوادونه اصولي مشرتابه او مؤثره ادارو ته اړتیا لري ځکه چې زهرجنې نظریې او مفکورې په خلا کې نه جوړیږي بلکې د ولسونو ځپل، ظلم، جبر، اداري فساد او بې انصافي هغه وجوهات دي چې کرکې، مزاحمت او سختریزۍ ته لار هواروي. دریم، نړۍ باید پر دې پوه شي چې د متشدد سختریزۍ مخنیوی او د بشري حقونو پرمختیا دواړه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي او سره یو ځای باید روان اوسي. څلورم، د وسلوالۍ پر ضد باید حکومتونه او نړۍ په جامع او ټولیزه توګه اقدامات وکړي. پنځم، د دې هر څه لپاره د ملګرو ملتونو په جریان کې ساتل اړین دي او د دې لپاره دا مهمه ده چې د ملګرو ملتونو نظام پیاوړی کړل شي. په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون زیاتوي د ده دا پلان د نړۍ پر هیوادونو غږ کوي چې په سمدستي توګه د سختریزۍ پر وړاندې متحد یو او پریکنده اقدام وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2113 15 1 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
اوریدونکو د سلیمان خان په آواز دا سندره واورئ. له سندرې وروسته د کرکټ حال هم درکو.
سر مستد تازه گرزی تورستر گسر آسنا مخ پسپید گرزی غمد دلاله پسر مستد تازه گرزی تورستر گسر آسنا مخ پسپید گرزی زه غریب سر ایما خزم سردار دا زه یو درویز گریما داد کمبا دار دا غریب خدا خز غریب خدا نا دل ور دی خان کو غم د دلاله پسر مست د تازه گرزی غم د دلاله پسر مست د تازه گرزی تورستر گسر آسنا مخ پسپید گرزی غم د دلاله پسر مست د تازه گرزی تورستر
سترګي سره سنا مخ په سپید ګرځي
سلیمان خان په واسطه سو سندره اوریدونکو ژمنه مو کړې و چې د کرکټ حال هم درکو. همدا شیبه د بنگلادش په سیلهټ سیمه کې په ښار کې د افغانستان او د پاکستان د 19 کالونو د کم عمره لوبغاړو ترمنځ د کرکټ ورلد کپ سلسله کې لوبه روانه ده. پاکستان په 6 ګټلو افغانستان ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړې ده. تر دې ګړې د 9.4 ورونو لوبه شوې ده. افغانستان سل منډې پوره کړلې، سلور لوبغاړي سوځېدلې. د افغانستان لغاړې طارق سنګزه تر دې مهاله نټ آؤټ ته نه دی سوځېدلې، 9 منډې جوړې کړې دي. د دې تر څنګ چې نور څه حال راځي په خبرونو په راپورونو کې به تاسو ته حال درکو، خو اوس راځو د رپورټونو طرف ته. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي اداره الف اعلان په یو رپورټ کې وایي چې په قبایلي سیمو کې 25% ماشومان سکولونو ته نه ځي. بلخوا له باجوړ د قومي اسمبلۍ غړی شهاب الدین خان وایي چې یوازې په باجوړ کې په زرګونو ماشومان سکولونو ته نه ځي او وفاقي حکومت هم دې مسلې ته پام نه کوي. د دې مسلې د حل لپاره فاټا سیکرټریټ څه اقدامات کوي؟ له اسلام آباد پرې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر رپورټ لري.
له مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي شهاب الدین ویل چې سوسو واره یې په اسمبلۍ کې غږ پورته کړی چې په فاټا کې د تعلیم لپاره اقدامات وکړي او له ترهګرۍ له وجې ړنګ شوي سکولونه دي بیا جوړ کړي او د دې سره سره دي د نوي سکولونو جوړولو لپاره منصوبې اعلان کړي. نوموړي زیاته کړه،
پریو کړل لګي مې نه شته اسمبلۍ کې لګي مې چې دا له اوسو چې زه مې نه یم دونیم کال او ته پورې مال سو پرایمري سکول نه راځي چې زما په ایجنسۍ کې تقریبا سروې داوا د باجوړ ایجنسۍ کې اتیا ماشومان د سکولونو ته نه دي. خو دا تعداد یو لاک نه اوښتی. تاسو وایئ چې دلته سکولونه شته ور بډن دي علاقو کې سکولونه ډېر دي. کم بډن اوپن ایریا چې دي په هغه کې میجورټي علاقه غره باندې شامل دي، په هغه کې سکول هم نشته. د سکول په اړه نامو نشانه
نشته. همدا شند تعلیم لپاره د کارکونکو ادارې الف اعلان صوبایي کوارډینیټر عمر اورکزی مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې د ماشومانو د سکولونو نه د بهر پاتې کېدو لوی وجه په تر هغه غریبي خو کې د سکولونو ړنګېدل دي او بل د حکومت د تعلیم په اړه غلطي پالیسی دی.
نن سبا فکر دا دی چې په فاټه کې تقریبا د زموږ سره د اوټ اف سکول ماشومان دي دا 52% دي. که زه خبر وکم د فاټه کې د ماشومانو تعداد 700,000 ماشومان دي د څلورو کالونو څخه تر 1400 کالو پورې. هغه لکه زیاتره زموږه فاټه سیمې خلک زیاتره په سټل تر غریبي خو موږ هغه خلک شمیرو چې کوم الریډي په فاټه کې موجوده خلک دي، کوم ماشومان موجوده خلک دي. هغه بیا چې کله موږ ریشو ولګول مطلب چې هغه 52% اوټ اف سکول ماشومان دي د 700,000 کې. خو به دي زیاتر مونږ سره کټول د پاکستان لیول خبره وو کې زمونږ کې زیاتر مطلب 78% فیمیل چایلډ زمونږ سره جنہ کې حکومت دی دا اوټ اف سکول دی.
کله چې مشال ریډیو د دې مسلې د حل لپاره په پیښور کې د فاټا سیکرټریټ د ویان فضل الله نو پختل نو هغه وی چې د له شهاب الدین د شمیرې سره اتفاق نه کوي چې ګنې دومره ماشومان به له سکولونو بهر وي او دا چې د دې مسلې د حل لپاره فاټا سیکرټریټ وړاندې هم اقدامات کړي دي او د عالمانو په ذریعه هم مهم چلولې چې زیات نه زیات ماشومان په سکول سکولونو کې داخل شي. فضل الله زیاته کړه
د دهشتګردۍ چې کوم لهر تیر شو هغه نه پس چې دی نو زمونږ د سکولونو بیرته بادکاریم روانه ده، او هغه ماشومان چې هغه ډېر زیات متاثره شو د دې جنگ د وجې هغوی به سکولونو ته نه تلل. اوس که تاسو وګورئ نو هغه انرولمنټ هم د امنیت چې څنګه وځخه شوې ده نو هغې سره سره د ماشومانو د سکول ته بیرته واپسي هم شروع شوې ده، او هغه انرولمنټ هم کافي حده پورې ښه شوی دی. او که سر ته کې لږ ډېر مسلې شته نو زمونږ د فاټا سیکریټ چې زم محکمن دي چارواکي دي د تعلیم شعبې سره چې کوم تعلق لرونکي خلک دي نو د هغوی پوره پوره دا کوشش دی چې هلته د سکولونو آبادکاري وشي او د ماشومان چې دی هغې سکولونو ته واپس بیرته دي او هلته کې هغوی خپل تعلیم حاصل.
د الف اعلان ادارې په وینا چې له دې سربېره په خیبر پختونخوا کې د 250,000 پورې ماشومان جنکې هلکان له سکولونو بهر وو، او د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې اوس دې شمېره کې کمی راغلی ځکه چې 250,000 پورې ماشومان په سکولونو کې داخل کړه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
که څه هم د خیبر پختونخوا حکومت د چین پاکستان اقتصادي رهداري په منصوبه خپل اندېښنې وفاقي حکومت ته رسولې، وفاق ورته د غي د لری کولو ژمنه هم کړې، خو د دې باوجود هم کارپوهان وایي د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه اوس دغه معاملې د سیاسي ګټو لپاره کاروي او پنجاب صوبې د یادې منصوبې تر لاندې ډیر کار کړی دی. ریاض مساخیل په دې موضوع له اسلام آباد راپور لري.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک منصوبې پاړه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې سیاسي جماعتونو او مدني ټولنو وخت په وخت اندېښنې ښودلي او وایي ذکر شوې منصوبه کې ورته پوره برخه نه ورکړي کیږي، او په دغه معاملې ټولګوندیزه غونډې هم رابللې دي. خو د دې باوجود کارپوهان وایي پنجاب کې په سی پیک منصوبه د مخکې نه ډېر کار سرته رسېدلې. مشال ریډیو په دغه اړه د سی پیک منصوبې یو څېړنکار فضل سعید نه تپوسو کو نو دوی وایي چې پنجاب دې معاملې کې د وړو صوبو تر څنګ په خپله پنجاب سره هم دښمني وی او یو خاص برخطا ترقی ورکول غواړي. د زیاتوی
13 کال د پاکستان په ژوند کې پنجاب ډیره زیاته ترقی کړې ده، او دا غي چې کم دننه سړکونه دي، روډونه دي، یاد کارخانو، یاد بجلی، یاد کم څه تنظیم انسرام دي، هغه د ډېرې زمانې نه ډېر خجو شوې ده. هغه و ظاهر خبره ده چې پنجاب ته یو ایڈوانټیج یو فائدہ وتا حاصل ده. څه منسوبې چې حتی چې د لاهور دننه کیږي د اورنج ټرین منسوبه شو، یاد لاهور نو اخلا تر ملتانه پورې چې کوم موټر وی شو، دا ټولې منسوبې زمو مطالعه ده چې دا د سی پی کی حصہ ده. دا وسنۍ چې کومې منسوبې موږ ګورو نو دیکي شک نشره چې سی پی ایک ته د نور خلکو سره یو فلحال مزاق او یو ټوک اخکاری، خاص کر د پښتونخوا او یاد بلوچستان سره.
په داسې حال کې چې د اقتصادي راهداري تر لاندې پنجاب کې په یو شمیر منصوبو کار شروع شوی دی او ځنې پکې سرته هم رسیدلی، د دې باوجود د خیبر پښتونخوا احتجاج به زیونی سي. په دې اړه مو د سیاسي او سیمایزو چارو د کارپو ډاکټر اشرف علي نه تپوسو کو نو دوی وفاق د ټولو صوبو نماینده وي او باید چې چین سره د لوزنامې په وخت یې ټولو صوبې اعتماد کې اغست وي. خو د دې سره سره صوبائی حکومتونو او سیاسی گوندونو لهم پکار وا چې د لوزنامې په وخت کې دونکو غونډو کې موجود وو. د زیاتوی
پاکستان یو داسې مملکت ته چې هلته همیشه موږ په ایشوز باندې سیاست کړی دی، هغه کله د کلا باغ دیم په نام باندې کیږي، کله د بجلی په ایشو باندې کیږي، او د سی پیک ایشو باندې. د وړو صوبو حکمرانان برابر ګرموما چې کله هغه دغه معاهده لاسلیک کولې د چین د حکمرانانو سره، نو دی هغه وخت درنې کولې یا په نورو خپلو مسلو کې خطي وو. په دې باندې چې کوم دی وفاقي حکومت سره سره د پنجاب حکومت لم غور پکار ته چې ملک کې داسې حالات رامنځته نه کی چرته کې چې واړې صوبې د غټو صوبو یا د وفاقي حکومت مدد باندې راپاسي او په ملک کې افراتفری یو عالم پیدا شي.
د ذکر دا چې چین سره د شوې شپږ سلويخ ارب ډالرو اقتصادي راهداري منصوبې لړکی د رستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو یو غونډه اسلام آباد کې رابللې وه چې پکې ویل شوی وو په هر صورت با تر جولای 2018 پورې مغربي روټ جوړول شي، او دغه لړکی با د منصوبې جاج اغستو دپاره د وزیر اعظم په مشرۍ کې یو سټیرنګ کمیټي هم جوړیږي چې پکې به ځینې وفاقي وزیران او د کشمیر او سلور واڼو صوبو اعلی وزیران هم شامل وي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ولی جان مسعود د جنوبی وزیرستان د سروکۍ د امن کمیټې مشر دی. له ده سره د مشال لړیو خبریال سیلاب مسعود د هغه ځای د امنیت په اړه او د امن کمیټې د هلو ځلو په اړه مرکه کړې ده. راځئ چې وایو.
2008 کول و تمام یاس تلویستم تاریخ پند د امن کمیټی مش جوړ کړه چې په کوم مسجد شه ظلم شری شو د کوم مسجد مشهر مړ دا پاک آرمی باندې عمل کې دلې دغه خلاف مش د امن کمیټی جوړ کړه چې دغه روکتام وکړي
په کمیټی کې څومره کسون شامل دي
په دا کمیټی کې و نیم سل کسون د امن په نوم شامل دي د کوم په خوشه د کوم په اعتماد چاندې
حکومت او امنیتی چارواکو سره اړیکې مو څرنګ دي
ډېر زبردست شي دي په هر قسم سلام وراوی
چرچلیا مشکل پیش مخه تراشی کمیټی او پاوجون بیا د یو بل ملاتړ کوي
بالکل همشه کوي
سیمتا د بیکورا کبالیانو بیرته راتګ نه دورسته حکومت خصوصا د پوځي ادارو چارواکیو په سیمه کې د ترقۍ څو چارې کړې دي
سکولینه بحال دي پرکینا جوړ دي مارکیټینا جوړ دي کلی ځایونه جوړ دي کور کورتای برسه دلی دي او چې څه کوم غوړي آ وخت په وخت شوي هدي او کیږي ها
د سیمې اوسیدونکي ګیله من دي چې په سیمه کې به می چاودنه لیا په دغې رنگ بلا چا پیش آوشی پا جون بیا دیر بی پلاو بی کسور کبالیو نسی زوروی پا داس آلاتو کشه دا کمیتای کسون سا کردار ترسرا کوی
چکلا وکیات وشی دا حکومت یو کانون دا پاکش پا شک و پا صبح خلق ونیو سا آغا بی گناه سبیت سا میر امن کمیتای خلوص کن مو فوز تا داویدی دی چکلا پا مو عملا کیجی بی گناه خلقو ننس او چکلا وانسی دا کمیتای پا زمیناتو دا خلق ازو داوی خلوص سوی بی
ولی جان مسود چو چو زلا خبر شوای چې تا د کمیټه ستر مشر جوړ شوای بیا د ډیرو مرګي بریدونو سره مخامخ شوه په دا بار یو څه لښ سره توشای
په مو باندې یو لس وره بریدینا وسول په دا کښې څلور به مې چودنې دي شپږ وره ټارګېټ کیلینګ او یو ور خودکش ول چې په ډی خان شه په 2008 شه روغای خدای پاک د خپلې مهربانۍ په مطابق تسلیم کرتا عامو معاف
شه
تاسو د ولی جان مسعود خبرې اورېدې او لیوې د میروسته سندرې طرف ته سو
د مشال تر څنګ اوسې د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اوریدونکو همدا شیبه په بنگله دیش کې د پاکستان او افغانستان د 19 کالونو د کم عمر لوبغاړو ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده افغانستان خپل 15 وکټ هم وبایلله د دوی منډې په درې دیش اوورونو کې 111 او 15 لوبغاړي هم سوي دي اوس ورزو د سندرې طرف ته د حشمت سحر او د ګل پاڼې په آواز د سندرې
مستا دیدن تزماز رشینن بوا شکان شینن بوا شکان شینن
رامشی پسر چکر پستر گومی تیار شینن بوا شکان شینن بوا شکان
جوړې کا پټنډې د باغ ګلان راوړه